رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنوونکو، وخت په واشنگتن کې د شپې 9:30 او په کابل کې د سهار 6 بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو دویم نیم ساعت پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهم خبرونو غټه کې اوري.
په دوبی کې بنن د افغانستان د انرژي د سکتور په اړه دوه ورځنی کانفرنس پیل شي. روسیې د امنیت د شورا بیرنی غونډه راغوښته ده چې په سوریه کې د امریکا د پرونی هوایی بریدونو په اړه خبرې وکړي. او د معلولینو د اولمپیک په لوبه کې یو ایرانی باسکل چلوونکی د مسابقې په جریان کې مړ شوی دی.
د روان خبرونه د راپورونو په برخه کې به واوري چې د عامه روغتیا د وزارت لخوا د پولیو واکسین پر وخت، البته کچه هم دی و چې دغه واکسین تطبیقیږي، خو په ځینو سیمو کې د جګړو له امله د پولیو د واکسین کولو پروسه د ستونزو سره مخ ده. د امریکا متحده ایالاتو د چین په کورنی سیاست کې استرالیا په کورنی سیاست کې د چین د لاسوهنې پاکله اندېښنه ښودلې ده. او په داسې حال کې چې د زیمبابوې د جمهور رئیس رابرټ مګابي پر ضد د مخالفانو احتجاجونه دوام لري، حکومت د مخالفانو دا ادارت کړې ده چې ویلي د پولیسو د شنبې په ورځ په حراري کې په مظاهره کوونکو د ټوپکو ډزې کړې دي. د راپورونو لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه روخان نورزی وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دوبی کې بنن د افغانستان د انرژي د سکتور په اړه دوه ورځنی کانفرنس پیل شي. په متحده عربي اماراتو کې به په کانفرنس کې کورنۍ او بهرني خصوصي پانګه چونکو ګډون وکړي. دوه به برېښنا د وزارت مرستیال امان الله غالب امریکا ژغته ویلي دي چې حکومت غواړي چې خصوصي سکتور په افغانستان کې د انرژي په برخه کې پانګه واچوي. تمه ده چې په دا کانفرنس کې به چې د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې یا USAID په همکاري جوړیږي، د 230 موسو امرسته کوونکو ادارو استازي او د آسیا د پرمختیایي بانک استازي هم ګډون وکړي. افغانستان په سیمه کې یو له هغو هیوادونو شمیرل کیږي چې برېښنا د تولید په برخه کې زیاتې سرچینې لري. په اوس وخت کې افغانستان 1400 میګاواټ برېښنا ته اړتیا لري چې یوازې 310 میګاواټ برېښنا په افغانستان کې تولیدږي او پاتې نورې د ایران او منځنی آسیا د هیوادونو نه واردېږي. روسیې د امنیت د شورا بیړنۍ غونډه راغوښتې ده چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د پرونی هوایي بریدونو په اړه باندې خبرې وکړي. نور تفصیل د شخلا رحیم زوی ناورو.
داسې فکر کېږي چې د سوریې د دیارالزور په سیمه کې په غلطۍ سره د امریکا هوایي ځواکونو د سوریې د پوځ په مرچلو بمباري کړې وي. په دې بمباریو کې د سوریې د حکومت اتیا عسکر وژل شوي دي. د سوریې حکومتي ځواکونه په دیارالزور کې د داعش د وسلوالو سره جنګیږي. د سیمې لپاره د امریکا د قومندانۍ په یو بیان کې راغلي دي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د دیارالزور سره نږدې بریدونه کړي دي او دوی په دې باور دي چې الوتکو د داعش وسلوال د ښه ډېر وخت لپاره تعقیب کړي وه او بیا یې ورباندې بریدونه کړي دي. په بیان کې د وژل شوو کسانو د شمیر په اړه څه نه دي ویل شوي، خو ویل شوي کله چې د سوری چارواکو ورته معلومات ورکړل چې احتمال شته هغه کسان او ګاډي چې دوی ورباندې برید کړی د سوری د پوځ وي، نو دوی سمدستي بریدونه بند کړل. په بیان کې راغلی دی چې په دیرالزور کې مخکې هم د امریکا په مشرۍ ائتلاف بمباري کړې دي. په بیان کې دا ویل شوي چې تر برید مخکې د روسیې چارواکو ته خبر هم ورکړ شوی و. د روسیې د دفاع وزارت بیا ویلي دي چې د ائتلاف بمباري د دې ثبوت ده چې امریکا د دغه وزارت په قول په سرتنبګۍ د دین انکار کړی دی چې د روسیې د ځواکونو سره خپل اقدامات هماهنګ کړي. اوس نو دا نه ده معلومه چې آیا دغه برید به په اوربند باندې چې څو ورځې مخکې ټینګ شوی تاثیر وکړي او کنه، او بل دا چې د امنیت شورا به څه پریکړه کوي. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا هم یو تازه خبر. څو شېبې مخکې د نیویارک د ښار د منهاتن په سیمه کې چاودنه سوې ده چې دغه سیمې ته اوس د نیویارک پولیس او اطفایه ورغلي دي. ویل کېږي چې درې کسان په امبولانسونو کې روغتون ته انتقال سوي دي. په دغه برید کې وبخشي، په دغه چاودنه کې ویل کېږي چې ګڼ شمېر کسان هم ټپیان سوي دي او پولیسو په دې اړه تحقیقات پیل کړي دي. او دا هم نور خبرونه. د هیلری کلینټن کمپاین هڅه کوي چې هغه امریکایان چې د رای ورکولو شرایط پوره کړي وي د رای ورکولو لپاره رجستر کړي. د کلینټن کمپاین دغه کار په ویلتون کې چې ویل کیږي په انتخاباتو کې په اساسي نقش ولوبوي د کور په کور ګرځېدو او ټلیفون له لارې پیل کړی دی. همداراز د کلینټن کمپاین ویلي دی چې تر اوسه پورې د امریکا په بیلابیلو ځایونو کې 15,000 رضاکاران پیدا کړي دي چې تر انتخاباتو پورې به د ورځې په بیلابیلو وختونو کې کار وکړي. د کلینټن کمپاین ویلي دی چې د دوی هدف دا دی چې د انتخاباتو تر ورځې پورې 3 میلیونه کسان د رایې اچولو لپاره نومونه ولیکي او ویاژمنه وکړي چې رایه به اچوي. د ډیموکرات ګوند د کاندیدی کمپاین په دغو دوو ورځو کې غواړي چې په پنسلوانیا کې تر 0 په ورجینیا کې تر 900 په شمالي کارولینا کې تر 500 په اوهایو کې تر 250 او په ویسکانسن کې تر 200 پورې غونډې جوړ کړي. د جمهور غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ یې پرون د ټکساس د ایالت د هیوستن په ښار کې وویل چې غیر قانوني مهاجر به پسې اخلي چې په امریکا کې خلک وژني او یا جرمونه کوي. ټرمپ وویل چې دغه سلسله باید چې ختمه سي کله چې د جمهور رئیس دا به ختمه کړي. هغه وویل چې ژمن دی دې خبرې ته. د ټرمپ غونډه په تلویزیون مستقیمه خپرېدل خو خبریالانو ته په غونډې کې د ګډون لپاره اجازه نه ورکړل سوې. د نوریدونکو ولسمشر اوباما هم دا اوس د کانګریس د تورپوستو یا افریقای الاصل امریکایانو د غړو په جرګګۍ کې خبرې کوي او البته په غونډې کې خبرې کوي او ویل کیږي چې ولسمشر اوباما به هڅه وکړي چې تورپوستي امریکایان دې ته وهڅوي چې د ټرمپ په خلاف البته په انتخاباتو کې مبارزه وکړي. او دا هم نور خبرونه. د پاریس ښار ځینې برخې پرون ځکه تړلې وې چې پولیسو ته چې یو چا زنګ وهلی و او د درواغو ویلي وو چې په یو کلیسا کې وسلوالو خلک برمته کړي دي. د ټلیفون وروسته پولیسو سمدستي ځانونه سیمې ته ورسوله خو پولیسو په کلیسا کې نه خو څوک داسې وموندل چې برمته سوي او نه هم داسې څوک چې وسلې ورسره وي. د ټلیفون وروسته پولیسو د کمپیوټر د هغه اپ یا پروګرام له لارې خلکو ته خبرداری ورکړ چې دغه سیمه چې سن لو سیمه نومیږي دغه سیمې ته دې نه ورځي. د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې وروسته بیا معلومه سوه چې په ټلیفون معلومات رښتیا نه وو خو دوی په دې خاطر عملیات وکړل چې ځانونه مطمئنه کړي چې خطر دفع سوی دی. وروسته بیا په سیمه کې موټر ته د تګ راتګ اجازه ورکول سول. او د معلولینو د المپیک په لوبو کې یو ایراني باسکل چلوونکی هغه مهال مړ سو چې پرون د مسابقې په جریان کې په سړک باندې البته مسابقه کوله. د المپیک سیا د معلولینو د المپیک نړیوال کمیټې ویل دی چې دغه باسکل چلوونکی بهمن ګلبر نجات نومیدی او 38 کلن و. دا کمیټې ویل دی چې د پیښې سمدستي وروسته د روغتیا ډله سیمې ته ورسېدله او ګلبر نجات یې د روغتون ته انتقال کړ چې وروسته بیا ډاکټرانو اعلان وکړ چې هغه مړ سوی دی. د معلولینو د المپیک نړیوال کمیټه وایي چې د پار المپیکس په لوبو کې لومړی کس دی چې مړ کیږي. د تصادم علت معلوم نه دی او چارواکو ویلي دي چې د پیښې په اړه به تحقیقات کوي. د پار المپیکس د لوبغاړو د اوسېدو په ځای کې پرون د ایران بیرغ نیمه ځوړند و او نن چې د دغو لوبو اخري ورځ ده نو د لوبو د پای په مراسمو کې به خلک د بهمن ګلبر نژاد په یاد یوه شیبه سکوت یا چوپتیا غوره کړي. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه
اوري. درنونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او 8:30 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساته سهارنی پښتو خبرونه اوري. د هم د روان خبرونه لمړی مطلب کچه هم د امیر روغتیا د وزارت لخوا د پولیو واکسین پر وخت تطبیقي خو په ځینې سمو کې د جګړو لامل د پولیو د واکسین تطبیق کېدل لستون سره مخ کیږي چې بد عواقب څو کال وروسته ښکار کیږي. تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال ګل رحیم نیازمن پر راپور کې اوري.
روغتیایی کارکونکي وایي په کومو سیمو کې چې د پولیو واکسین په وخت او منظم ډول تطبیق نشي ضرر یې څو کال وروسته خلکو ته ښکار کیږي، ځکه چې د سیمې د ماشومانو د بدن مقاومت به د پولیو د وایرس په مقابل کې کم وي او په نتیجه کې به یې ماشومان فلج کیږي. ډاکټران دا هم وایي چې ماشومانو ته باید هر ځل د پولیو څاڅکي ورکړل شي، ځکه چې د دوی د بدن مقاومت د ګوزند د وایرس په مقابل کې پورته ځي او هغه ماشومان چې یو ځل یا دو ځل واکسین وکړي د فلج یا ګوزند له مرض څخه خلاصون نه مومي. د مرکزی بغلان یو تن ډاکټر عبدالقاهر قانیت وایي چې په بغلان کې څمو د وړاندې د پولیو کمپاین وشو خو ورسره د کمپاین د پیل په وخت کې په بغلان کې سختې جګړې پیل شوې نو ځکه د پولیو دغه کمپاین بشپړ نشو.
بغلان کې په متواتر ډول چې د وزارت صحت امید خانه د واکسین کمپاین کیږي په صحیح صورت باندې ان شاء الله جریان لري اکثریت وخت، اما بعضی وخت استثنایی واقعیت مثلا لکه جنگ واقعیتو کې، مثلا دغه جنگ په بغلان کې په حالت خطرناک او خراب او جنگونه خار پر را رسیدل، او یو خاطر د واکسین ملي کمپاین شروع سه، نو دا کمپاین د جنگ سره په ټکر واقع سه، نو هیڅ دا کمپاین ونه سه، دا کمپاین ناقص کمپاین، نو کله چې دا ناقص کمپاین سم دا حتمن خطرناک واقعب لري، او خطرناک واقعب دا معنا نه چې سبب بل سبب ښکارا سي، 15 کاله بعد ښکارا کیږي، 3 کاله بعد ښکارا کیږي، 4 کاله بعد ښکارا کیږي. نو دا واکسین همداسې یو مسله ده، موږ کوشش په واکسین کې همدا ده چې موږ د مرز وقایه وکړو.
هغه زیاته کړه چې په تیرو شپږو کالو کې په بغلان کې زکه د پولیو واقع نشته چې خلکو یې خپل اولادونه واکسین کړي دي، خو په بغلان کې د پولیو سب شوی پیښه هم په هغه کورنۍ کې رامنځته شوی و چې له پاکستان څخه راستنه شیوه. بلخوا د قندز ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر سعد مختار وای چې له 2011 کال وروسته په قندز کې د پولیو واقع نه درمنسته شوی. هغه زیاتوي چې له نورو هیوادونو څخه راتلونکي ماشومان په لویو لارو کې د پولیو د واکسینولو لپاره د ځانګړو روغتیایي ټیمونو لخوا واکسین کیږي، خو دغه ماشومان شمیر تر اوسه نه دی تخمین شوی چې څومره ماشومان له نورو ولایتونو څخه یا هم له بل هیواد څخه یو ولایت ته داخلي.
دا مې روغتیا وزارت په ټولو لویو لارو کې د واکسین پروګرامونه لري، هغه ماشومان چې د سرحدونو نه راتیریږي، هغه ماشومان چې خصوصا په کندوز کې د لویو لار نه تیریږي دوی ته واکسین کیږي په لویو لارو کې. نو هڅه هم ډیره زیاته دا ده چې ټول ماشومان واکسین شي، سره دې چې ستونزې شته، خو بیا هم ډیری ماشومان ته خصوصا په لویو لارو کې دا سهولت برابر شوی ده چې دوی ته واکسین ورکول شي.
د قندز د چاردری یو تن اوسیدونکی عبدالکریم وای چې په ناامن سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین تطبیقېدل ستونزمندي.
د حکومت واکمنۍ په هغه ساعتو کې چې نشته، نو د واکسین پرسونل هغه ته زړه نشه کوي چې هغه منطقو ته لاړ سي، خو خوشبختانه دا چې په هر بندر کې د واکسین هغه کم پرسونل چې دی هغه ولاړ دي. هر موټر کې ماشومان وي، هغه موټر درایي او هغه ماشومان لپاره واکسین کوي، او ځینې خلک ځي کلینیکو ته په مرکزونو کې، په ولسوالۍ کې، په کلیو بانډو کې کلینیکو نشته، او زیاتره خلک په کلینیکو کې خپل واکسین ترسره کوي، او دغه مشکل تر ډېر حده پورې حل.
په ټوله نړۍ کې یوازې په پاکستان او افغانستان کې د پولیو وایرس پاتې دی. نړیوالو د دغه وایرس یا مرض په مقابل کې مبارزه کړې، او خپل اولادونه یې د تل لپاره له فلج څخه ساتلي دي. روغتیایي کارکوونکي وایي چې نړیوال ځکه په افغانستان او پاکستان کې د فلج یا پولیو د واکسین کولو پر کمپاینونو فشار راوړي چې دغه مرض یو ځل بیا په نړۍ کې خپور نشي. ګلریم یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
درنونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دوی باندې ساته سهارنی پښتو خبرونه د واشنگتن اوري. د امریکا متحده ایالاتو د چین د استرالیا په کورنی سیاست کې د چین د لاسوهنې په اړه اندېښنه ښودلې ده. امریکا په استرالیا کې د داسې اصلاحاتو غوښتنه کړې چې لمخې به چین ونه شي کړی په هغه هیواد کې د سیاسي ډلو سره مالی مرستې وکړي، او په دې سره به د چین د سر رسوخ مخه هم ونیول شي. نور تفصیل د سیډنی نه د امریکا غږ د خبریال فیل مرسر پر راپور کې اوري. د استرالیا لپاره د امریکا سفیر جان بیری چې د کار موده مخ په خلاصېدو ده، د استرالیا ورسپانې سره په مرکې کې ویلي دي چې د دې هیواد په کورنی سیاست کې د چین د لاسوهنې په حق له اندېښنه لري. ښاغلی بری وایي متحده ایالات په دې اعتراض لري چې چین غواړي د انتخاباتي مبارزو پر وخت په استرالیا کې ځینو سیاستمدارانو سره مالی مرستې وکړي، او په دې کار سره خپلې ګټې پالي. د امریکا سفیر زیاته کړه چې په دې بیخي زیات حیران شوی چې د چین حکومت د استرالیا په سیاست کې لاسوهنه کوي. سفیر جان بیری د ورسپانې سره په مرکې کې دا هم ویلي چې هیله لري د استرالیا حکومت به په کورنیو مسایلو کې د هغو هیوادونو لاس لنډ کړي چې زموږ په شان ګډ ارزښتونه نه لري. د امریکا د سفیر د دغو څرګندونو نه وړاندې د استرالیا د کارګر ګوند یو سناتور سام دستیاري د چین د حکومت نه غوښتي و چې د هغه د سفر د لګښت یوه برخه دی ورکړي. ښاغلی دستیاري بیا وروسته د مشرانو د جرګې نه استعفا ورکړه. د دې پیښې نه وروسته په استرالیا کې مهم بحثونه پیل شوي دي چې د بهرنۍ هیوادونو لخوا د پارلمان د غړو سره مالی مرستې تر کومه حده او څه ډول اغیزې لري. د استرالیا د ستراتیژیکې پالیسۍ د انسټیټیوټ اجرایوي رئیس پیټر جینینګز وایي که په دې حق له ښکاره ثبوت هم نه وي چې چین د ځینو سیاسي پریکړو د بدلولو لپاره پیسې ورکړي دي، خو د هغه سره اندښنه دا ده چې د چین په حق له د استرالیا په پالیسي کې داسې اصلاحات راغلي دي چې ټوله ګټه یې بیجنګ ته رسیږي.
Well, there's no doubt the Chinese government is interested in using its diaspora communities to lobby for Chinese interests, and I think we've seen that very
په دې کې هیڅ شک نشته چې چین د خپل هوغات باونه چې په بهرنی هوادونو کې وسیږي د خپل ګټو د لابي لپاره کار اخلي. خو مثال د جنوبی چین په بهیره کې تازه جنجال و. ځین خلکو د چین په پلوي قوي حلیزه لکولي او د هوادونو نه غوښتل چې د حق قضیه په حق له خپل عکس العمل نرم کړي چې دوه مشتې وړاندې د حق په محکمه کې لمانځه ولاړه. د استرالیا د زرغون او کارګر ګوند د غړو سره سلګونه زره ډالر د بهرنیانو لخوا مالی مرستې شوې دي. خو اوس د دواړو ګوندونو استازي وایي چې د دې کار مخه باید ونیول شي. خو د استرالیا په خوانی صدر اعظم جان هاورد بیا د کار سره کلک مخالفت لري. هغه په دې حق امریکا غږ ته داسې وویل:
I certainly don't agree with the suggestions that we should further limit the amount that people contribute.
زه د دې سره موافق نه یم چې د خلکو او کمپنۍ لخوا د مالی مرستې په اندازې د محدودیت وځ شي، ځکه چې په اساسي ډول دا کار د سیاسي فعالیتونو او د بیان په ازادۍ برید دی. په خوا هم کوکک شوی و چې د بهرنی هیوادونو او کمپنۍ لخوا مالی مرستو ته قانوني بنه ورکړ شي. د کارګر ګوند حکومت په 2013 کال کې پارلمان ته یو لایحه وړاندې کړې وه او د بهرنی هیوادونو لخوا د مالی مرستو بندول پکې غوښتل شوی و، خو دا لایحه هیڅ وخت په قانون بدله نه شوه. د محافظه کارانو ګوند هم یو غوښتنه چې د زرغون ګوند غړو لخوا شوې وه مخې ونیوله او وایي چې اصلاحاتو ته هیڅ اړتیا نشته. چین د سوداګرۍ لپاره د استرالیا تر ټولو غټ ملګری هیواد دی او د راتلونکو لپاره نیکمرغي په دې پورې اړه لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې وي. خو کارپوهان بیا وایي استرالیا ته پکار ده چې د چین سره خپلې سوداګرۍ اړیکې د امریکا د متحده ایالاتو د نظامی ملګرتیا سره برابرې کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
درنوندونکو د امریکا غاک آشنا رادیو لمړنۍ دویمه نیم ساعته پښتو خبرونه اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، د متحده ایالاتو د نیویارک ایالت د منهاټن په سیمه کې یو غټه چاودنه لږ څو شپې مخکې شوې ده. پولیسو سیمه کرا بند کړې ده او د پیښې په حق لوی تحقیقات پیل کړي دي. د دفاعي مسؤلینو ویلي دي چې په پیښه کې ګڼ شمېر کسان ژوبل شوي دي. عیني شاهدانو ځینې کسان لیدلي دي چې په امبولانسونو کې روغتون ته وړل شوي دي. نور جزئیات لږ وروسته په همدې خبرونه کې اوریا. او د هم د روانې خبرونې یو بل مطلب، په داس حال کې چې د زیمبابوې د جمهور رئیس رابرټ موګابي پر ضد د مخالفینو احتجاجونه روان دي، حکومت د مخالفینو د اداره کړی چې پولیسو د شنبې پر ورځ په حراري کې پر مظاهره کوونکو د ټوپکو ډزې کړې دي. د زیمبابوې له پایتخت حراري نه بعد امریکا غاګ د خبريال د رپورت غټی کې زمنګ د همکار سید سلیمان شاه نووري.
د زیمبابوی پولیسو د حکومت د مخالفانو د ادعا بې بنیاد وبلله چې پولیسو پرون د شنبې په ورځ د حرارې په یوې مرکزي برخه کې د مظاهره کوونکو د خپرولو په خاطر د ټوپکو ډزې کړې دي او ژوندۍ مهمات یې وکارول. په زیمبابوی کې د بشري حقوقو د مدافع وکیلانو سازمان هم د مخالفانو ادعا تصدیق کړې ده، خو د حکومت یو وایند د مخالفانو تور رد کړ. د مخالفو ګوندونو د ائتلاف ویان امریکا غږ ته وویل چې پولیسو ډزې وکړې او ژوندۍ مهمات یې استعمال کړل او پولیسو یو ګڼ شمېر کسان نیولي دي. د مخالفانو د ائتلاف ویان ډګلس موزورا امریکا غږ ته داسې وویل:
Today, the police together with the militia dispersed the people, disrupted.
نن یعنی د شنبې په ورځ پولیسو او حکومتي ملیشو زموږ مظاهرې ګډوډې کړې. کوازدانا زیوارسکو د او د مفاکوسو په خارګوټو کې لاریونه د ټوپکو ډزې وکړې. دوه کسه زخمیان شوي دي او پولیسو د مظاهرو په دوران کې د پارلمان د څوغړو په شمول لسلنه ډېر کسان نیولي دي. د زیمبابوې د جمهور رئیس رابرټ موګابي په ضد سږ کال د جولای راهیسې مظاهرو شدت موندلې. مخالفانو پر جمهور رئیس باندې غږ کړی دی چې یا دې اقتصادي اصلاحات وکړي کنه نو استفاده ورکړي. د زیمبابوې د پولیسو یو ان امریکا اکثرا په یو تلویزیونی مرکه کې ویل چې پولیسو د احتجاج کوونکو د تیت او پرکول په خاطر ژوندۍ مهمات نو استعمال کړي او د غیدا سمانه ده. دا ایدا بالکل درواغ ده. کم شواهد چې موجود دي که هر څوک یو ګوري دا خبره به ومني چې ژوندۍ مهمات نو استعمال شوي او هر هغه څوک چې دا ډول نظامونه لګي را مخ کې دي شي ثبوت او سند دی وړاندې کی. د زیمبابوې د 29 کلن جمهور رئیس رابرټ موګابي چې له تیرو شپږ دشو کلونو د قدرت په ګدۍ ناستې پر ضد پرونی مظاهرې د حکومت د مخالفو ګوندونو ائتلاف رابللې وي. مخالفانو ژمنه کړې تر څو چې جمهور رئیس د بشري حقوقو احترام ونه ساتي او له قدرت نه ګوښه نشي احتجاجي مظاهرې او اعتصابونه به دوام ولري.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا همدرانونکو د امریکا د جمهور رئیس د انتخابات په حق لای یو راپور. د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن کمپاین هڅه پیل کړې ده چې هغه امریکایان د رای ورکولو شرایط چې پوره کوي د رای ورکولو لپاره یې راجستر کړي. بل پلو بیا ځینو کسانو د جمهور غوښتونکو د ګوند په کاندین ډونالډ ټرمپ انتقاد کړی دی چې خلک تحت تشدد ته هڅوي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
داسې څرګندونې چې ښایي تاوتریخوالو ته لمن ووهي. جمهور غوښتونکو نوماند ډونالډ ټرمپ د امریکا په میامی ایالت کې د خپل پلویانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د وسلو پر کنټرول د هیلری کلینټن کلک دریس ته په اشاره د هغې د ساتونکو د بې وسلې کولو غوښتنه وکړه.
I think that her bodyguards
the fikr kam che de Hillary satun ki bait wasla parzma ka kigdi ha goy de bewasli shi sama da kana fikr kam che jor tar jor de da kar woshi tas ye para ts fikr kawai ho ho wasli tri wakhlai zaka che Hillary wasla na gwali wasla mo che wakhista bya wo gori che ha ghe ta ts pikhi
okay
from da rang wel che سیاله غواړي د امریکا د اساسي قانون دوه مزایم چې خلکو ته د وسلو د لرلو او لیک اجازه ورکوي لمنځه یوسي. د میرمن کلینټن دفتر د ټرمپ څرګندونو پر وړاندې د ویلمی په خبرولو سره ډیر ژر خبرګون وخوت. په لمی کې راغلی ټرمپ دا سلار نیول چې خلک تاوتری خواله ته حڅوي کدا په یو انتخاباتي غونډه کې د خلکو د پارول لپاره ویل شي وي یا د ټوکی پټوګه د هغه کس لپاره د منلو وړ ظرفیت نخ کاری چې غواړي اعلی سرکمندان شي. حخوا ټرمپ چې لکلونو راپدې خوې د جمهور رئیس اوباما پر امریکایي تابعیت شک څرګند کړو بل اخر ومنل چې اوباما امریکا کې زیږیدلای دی.
هیلری کلینټن اند هر کمپاین اف 2008
هیلری کلینټن په 2008 کال کې د زیږیدو په تړاو بحث را فایل کړ او ما یې پای ته ورسولو. تاسو په هیګي زما په مطلب جمهور رئیس اوباما په متحده ایالاتونو کې زیږیدلای. خلاص
باراک اوباما was born in the United States period.
ټرمپ د خپل نظر د بدلولو اعلان نه څرګند کړ او نه له جمهور رئیس اوباما څخه بخښنه وغوښته. تر دې څرګندونه وړاندې د امریکا د کانګرس تور پوستو غړو ټرمپ په دې غندل و چې ولې د امریکا د لمړني افریقایي اصل جمهور رئیس تابعیت ننګول دی. پر همدې حال د ټرمپ سیاله دیموکرات نوماند هیلری کلینټن چې د خپل ناروغۍ له امله انتخاباتي منلو ترلو کې له څو ورځو راپدې خو غډون نکاو شمالي کورنۍ ته په سفر کې خپل مبارزه ډیر تپیل کړه.
زه خپل ماشومان لپاره مسؤونه نه ډی غواړم. دا سه ونړي چې پیاوړي متحدین زیات ملګري لږ دښمنان او لګي اټومي وسلې ولري.
د امریکا د متحده ایالاتونو عمومي انتخابات ته شاوخوا و نه پاتې دي. د نظر پښتون له مخې میرمن کلینټن په یو امتیاز تر ټرمپ مخکې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او دا هم درنوونکو د روان خبرونه ورستۍ مطلب. د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې قومونو د پریکړې په کولو سره د ولور مشخص اندازه ټاکلې ده. همدارنګ دوی ژمنه کړې ده چې په بدو کې به د نجونو لور کړې مخنیوي کوي. تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی پر راپور کې اوري.
د پکتیا اوسیدونکو عبدالله حسرت دوه کاله مخکې کوژدا کړې خو له دې امله چې اقتصادي کمزوری دی او د ولور د ورکړې وس نه لري واده یې میاشت بلې ته ځنډیږي. حسرت له پکتیا څخه د ویچلیدونکو ویپاڼې مرستیالي پر غاړه لري. هغه له امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې خپل معاش او د کورنۍ اقتصاد ته په کتو سره ښایي دوه نورو کلونو کې هم د واده کارونه سرته ونه رسیږي. هغه وایي
دا شرعنم ښه خبره نه ده ولې چې اسلام مبارک دین موږ ته دا راښیي چې په ښو کارونو کې باید بیړه وشي. او څرنګه چې د نبی رسول الله یو حدیث مبارک ته چې کله ستاسي خويندې او لونه پیغلې شي نو د دوی په ودولو کې تاسو بیا تعامل او ځان مکوي. نو لهدا زاده د شرعي اصول نه هم بیخي یو اثر غړونه ده.
د پکتیا په مختلفو سیمو کې د ولور اندازې یو بل ته توپیر لري خو په ځینو سیمو کې ان تر 900,000 افغانۍ ورسیږي. دا وضعیت ګڼ شمیر ځوانان دې ته اړ باسي چې د ولور پوره کولو لپاره مسافرۍ ته ملا وتړي. مګر د دغه ولایت په سیدغرم ولسوالۍ کې چې یاده ستونزه پکې ډېره مطرح ده، قومونو د یوې ګډې پرېکړې له مخې د ولور لپاره مشخص اندازه ټاکلې چې زیات نه زیاته یې 300,000 افغانۍ دي. همدارنګه دوی تعهد کړی چې په بدو کې به د نجونو له ورکړې او دغه راز د خوښۍ په مراسمو کې له هوایي ډزو پوره مخنیوی کوي.
موږ ولور د حکامتو تاخیر د مشرانو کشرانو د علماو سره په شریکه باندې 300,000 افغانۍ ولور ټاکلی ده. په دې کې موږ بعضې شیان لکه وریځې، غوښه او یو شی مای د سک شیان وي کنه دودي دم هم کړي دي، او که هر چا دا پرېکړه ونه منله 15 کسه لکه ملا صاحب چې ویلي موږ ورته ټاکلي دي دا به ناغت راخلي چې ناغه هم 15,000 ټاکلې ده ورته. که چا ساز وکړ د ساز دپاره 6,000 موږ ناغه ټاکلې ده، که چا بېجایه ډزې وکړې په غورځ باندې وکړې موږ 15,000 ناغه ورته ټاکلې ده.
په عین وخت کې دینی عالمان له ټولو خلکو غوښتنه لري چې په خپلو سیمو کې د ولور اندازه راټیټه او د ټولنې د خیر ښېګڼې په خاطر پر اقتصادي ستونزو سربیره د اجتماعي مشکلاتو مخنیوی وکړي.
دا د ولور په مسله کې ډېرو غرباو فقیرانو ته پایده رسیږي. د رسول الله حدیث ته چې النکاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، نکاح سنت فمن رغب عن سنتي، وکړه چا رغبت لدی سنت نه وکړي څوک پیخمانه لدی سنت سو فلیس منی. رسول الله وینا ده وی غادي مال اهل نسل نه نه ده. نورونو دی قوم مشرانو ډیر یو خلای کار وک، ډیر یو بهترین کاری وک، خو پروردگار جل جلاله دی په هغه حقيقي معنا کې دا خبر عمل ته ورسی.
تر دې مخکې هم د پکتیا خوست او د هیواد په ځینو نورو سیمو کې د ټیټ ولور په برخه کې د قومي جوړښتونو پر اساس پریکړې شوې، خو د ناسم تطبیق په صورت کې مؤثره نتیجه نه ده ورکړې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. په دوبی کې به نن د افغانستان د انرژي د سکتور په اړه دوه ورځنی کنفرانس پیل سي. په متحده عرب اماراتو کې به په دغه کنفرانس کې کورني او بهرني خصوصي پانګ اچوونکي ګډون وکړي. د اوبو برېښنا د وزارت مرستیال امان الله غالب امریکا غږ ته ویلي دي چې حکومت غواړي چې خصوصي سکتور په افغانستان کې د انرژي په برخه کې پانګه واچوي. د نیویارک د ښار د منهاتن په سیمه کې یو زوروره چاودنه شوې ده. یو عیني شاهد رایټرز خبري اجنس ویل دي چې د چاودنې سمدستي پولیسو سیمه کلا بند کړه او د اوروژنې پرسونل سیمې ته ورسېدل. لږته لږه درې کسان لیدل شوي دي چې په امبولانسونو کې روغتون ته انتقال شوي دي. د پولیسو او د اطفایې چارواکو ویل دي چې د پیښې په اړه تحقیقات کوي. روسیې د امنیت د شورا بیړنۍ غونډه راغوښتې ده چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف د هوایي بریدونو په اړه خبرې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور بیا د روسیې دغه اقدام غندلی دی او ویلي دي چې امریکا دغه برید قصدي نه دی کړی. داسې فکر کیږي چې د سوریې د دیر الزور په سیمه کې دي. په غلطۍ سره د امریکا هوایي ځواکونه د سوریې د پوست مورچل باندې بمباری کړی دي. په دغه بمباری کې د سوریې د حکومت اتیا کسان وژل شوي دي. د سوریې حکومتي ځواکونو په دیر الزور کې د داعش د وسلوالو سره جنګیږي. د سیمې لپاره د امریکا د قمندانۍ په بیان کې راغلی دي چې د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو د دیر الزور سره نږدې بریدونه کړي دي او دوی په دې باور دي چې الوتکو د داعش وسلوال د ښه ډیر وخت لپاره تعقیب کړي وو او بیا یې ورباندې بریدونه کړي دي. د هیلری کلینټن کمپاین وایي چې هڅه کوي چې هغه امریکایان چې د رای ورکولو شرایط پوره کړي وي د رای ورکولو لپاره رجستر کړي. د کلینټن کمپاین دا کار په غلطونو کې چې ویل کېږي په انتخابات کې په اساسي نقش ولوبوي د کور په کور ګرځېدو او ټلیفون له لارې پیل کړی دی. د معلولینو د المپیک په لوبو کې یو ایراني باسکل چلوونکی هغه مهال مړ شو چې پرون د مسابقې په جریان کې په سړک باندې ټکر وکړ. د پار المپیک یا د معلولینو د المپیک نړیوال کمیټه ویل دي چې دغه باسکل چلوونکی بهمن ګلبر نژاد نومیدی او 48 کلن و. دا کمیټه ویل دي چې د پیښې سمدستي وروسته د روغتیا ډله سیمې ته ورسېدله او ګلبر نژاد یې روغتون ته انتقال کړ چې وروسته به ډاکټرانو اعلان وکړ چې هغه مړ شوی دی.
او د همدرونو کودن نجد هوا اټکل په کابل کې بنن اسمان شین وي د تودوخه لوړ درجه 1.15، په قندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړ درجه 3.19، په هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړ درجه 4.18، په مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړ درجه 2.25، په جلال آباد کې به هم آسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 8.25، په خوست کې به هم آسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 2.15، په قندز کې به هم آسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 6.19، او په پېښور کې به هم آسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 8.40. همدې سره درنوندونکو د امریکا غاغ آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خپرونو مطالب هم پای ته ورسېدل. د ملکیان نامو مننه. د امریکا غاغ آشنا رادیو راتلونکي خپرونې د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو پیل کېږي. تر هغې چې بیا هم ستاسو خدمت کې حاضري وو، تاسو ټول په لیاله سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه. د خپل راډیوګان تر څنګ اوسئ. لنډې شبو کې لري خپرونې شروع کېږي.
رادیو آشنا.